السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خپرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس 13مه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د دسمبر له 4مه سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خپرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي تایید کړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو لیک کې د پاکستان له صدراعظم څخه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. همداراز واورئ چې د امریکا ولسمشر وایي یو وخت به د روسیې او چین له ولسمشرانو سره د وسلو د سیالۍ د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. په دې نیم ساعته خپرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ. د خبرونو سرلیکونه: افغان ولسمشر لوی څارنوالۍ ته سپارښتنه کړې چې د افغانستان د فوټبال د ټیم له ښځینه لوبغاړو سره د ناوړه جنسي چلند د ادعاو په اړه تحقیقات وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي حکومت خپل سری وسلوالې ډلې او غیر مسؤول قمندانان نور نو نشي زغملی. او په نړیوالو خبرونو کې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي له اروپایي ټولنې غوښتي چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. بشپړ خبرونه: د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم له غړو سره د ناوړه جنسي چلند له ادعاو وروسته ولسمشر اشرف غني ویلي چې ښځینه او نارینه ورزشکارانو ته هیڅ ډول بې احترامي نشي زغملی. ښاغلي غني پرون په ار کې په یوه غونډه کې چې د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکو یو شمیر ورزشکارانو او لوی څارنوال ګډون پکې کړی و، په دې اړه څرګندونې وکړې.
ما تحمل بد اخلاقی رو ندارم. وضاحت کامل باشه که رئیس جمهور افغانستان سر اخلاق اسلامی و سر اخلاق ملی ما استاد است. هیچ قوت در روی زمین وجود نداره که اطفال ما را به طرفش به نظر بد اخلاقی ببینه.
په دې وروستیو کې د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم یو شمیر لوبغاړو د فوټبال د فدراسیون چارواکي تورن کړل چې له دوی سره په کابل او په 13 فبروري میاشت کې د اردن په یو روزنیز کمپ کې د جنسي ځورونې په ګډون ناوړه چلند کړی دی. ولسمشر غني له لوی څارنوال څخه وغوښتل چې دا تورونه او دا قضیه په جدي ډول وڅېړي. لوی څارنوال فرید حمیدي وویل په دې اړه هر اړخیزې څېړنې له پرون راهیسې پیل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې حکومت نور نو خپل سری وسلوالې ډلې او غیر مسؤول قمندانان نشي زغملی. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د کابل په شهر نو سیمه کې د پرونی پیښې په اړه د څرګندونو په مهال د خبرې وکړې. هغه وویل چې دغو زورواکانو په تیره بیا د خپل سرو وسلوالو ډلو پر وړاندې د افغان ملي یووالي د حکومت زغم نور نو صفر دی او نشي کولی چې د دغسې کسانو پر وړاندې بې تفاوته پاتې شي. ښاغلی دانش د خپل سرو وسلوالو او زورواکانو د نه زغملو خبره په داسې حال کې کوي چې پولیسو پرون په کابل کې د تمیم وردک په نوم د یوه ځواکمن کس لخوا د غصب شوي کور د تخلیې لپاره له ځانګړو ځواکونو د مرستې غوښتنه وکړه. د امریکا دفاع وزارت وایي څلرم امریکایي سرتیری چې تیره اونۍ په افغانستان کې د سړک د غاړې بم په چاودنه کې له دریو نورو کسانو سره ټپي شوی و سا ورکړې ده. 24 کلن جیسن میچل مکلری د تیرې یکشمې په ورځ په جرمني کې د امریکا په یو پوځي روغتون کې مړ شو. په دې پیښه کې چې تیره اونۍ د نومبر په 28مه غزنی ښار ته نږدې شوې وه درې امریکایي سرتیري ووژل شول او د مکلری په ګډون درې نور ټپیان شول. د دې حملې مسؤلیت طالبانو منلی و. لازا دی رادیو خبرونه اورې. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک له اروپایي ټولنې وغوښتل چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي او د دې هیواد د بلستیک توغندیو پروګرام په نښه کړي. هوک د ایران دا پروګرام ډیر خطرناک وباله. نوموړی دا غوښتنه دوه ورځې وروسته له هغه کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران لخوا د منځني واټن ویشتونکو توغندیو نوې ازموینه غندلې وه. د پومپیو په وینا دا توغندي چې بېلابېل سرو کې لیږدولی شي د دې وړتیا لري چې د اروپا ځینې برخې او په منځني ختیځ کې هره سیمه په نښه کړي. د پومپیو او هوک څرګندونې د تهران او واشنګټن ترمنځ د هغه کړکیچ د زیاتېدو نښې نښانې ګڼل کېږي چې د روان کال له پایله له هغه مهاله چې واشنګټن د ایران پر اقتصاد سخت بندیزونه لګولي پیل شوی دی. د ناټو عمومي منشي له روسیې غواړي چې د اوکراین هغه کښتۍ او ماڼوګان سمدستي خوشي کړي چې تېره اونۍ په توره بهیره کې د اشغال شوي کریمیا په سواحلو کې نیولي وو. ینس ستولتنبرګ دا غوښتنه د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې د څرګندونو پر مهال وکړه. روسیا باید د اوکراین ماڼوګان او کښتۍ خوشي کړي او هم باید د کښتیو آزاد تګ راتګ ته اجازه ورکړي. روسیا باید له خنډ پرته اوکراین پرېږدي چې په ازوف بهیره کې خپلو بندرونو ته لاسرسی ولري. ستولتنبرګ دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوي نن او سبا د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د بروکسل په غونډه کې د نورو مسایلو تر څنګ د روسیې او اوکراین ترمنځ د دې نوي کړکیچ په اړه هم خبرې وکړي. اورستای خبر د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د پاریس د 2015 کال کنفرانس وروسته په نړۍ کې د اقلیم د بدلون په اړه د نړیوالو سیاسي اراده کمزورې شوې. انتونیو ګوتیرش دا څرګندونې پرون د پولانډ په کاتوویڅ کې د ملګرو ملتونو د اقلیم سرمشریزې ته په پرانیستون کې وینا کې وکړه. دا سرمشریزه به چې روانه دا سرمشریزه به چې دوه اونۍ دوام کوي د نړۍ د څه باندې سلو هیوادونو او سازمانونو استازي ګډون پکې وکړي. ګوتیرش وویل د نړیوال اقلیمي بدلون واقعیت دا دی چې د تمې خلاف په ناوړه حالت کې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خپروو. و باوری چې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي د پاکستان صدر اعظم ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د هغه لیک استول تایید کړي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د پاکستان د مرستې غوښتنه پکې شوې. د ناټو عمومي منشي د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې وایي له افغانستانه د وتلو بیه هلته د پاتې کېدو تر بیې څو ځلې لوړه ده. په نورو موضوعاتو کې په پکتیا کې د مچلغو د بند د ډیزاین تړون پرون لاسلیک شو. او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هغه ورځ راتلونکې ده چې د روسیې او چین له ولسمشرانو سره به د وسلو د سیالۍ د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. د ژوند رنګونو کې مو له یو هڅاند ورزشکار سره خبرې کړي.
تقریبا اوس خو مې بس د ماشومتوب نه ورزش شروع کړی دی. اوس هم خپل شخصي کلب لرم، د بوکس کلب دغه کې مصروف یم.
نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبری مجلې لومړی راپور ته. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي تایید کړی ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته یو لیک استولی او په دې لیکې د افغانستان د سولې په مسله کې د هغه د مرستې غوښتنه کړې. د امریکا دفاع وزیر بیا ویلي چې د افغانستان جګړه ډیره اوږده شوې او مسؤل دولتونه باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او د سولې د ټینګښت لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته ورسیږي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوری اوروی.
ورسته له هغې چې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته په یو استولي لیک کې له هغه د افغانستان د سولې په مسله کې د مرستې غوښتنه کړې. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي هم تایید کړی چې ټرمپ دغه لیک عمران خان ته استولی دی. د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر فواد چودري له څرګندونو وروسته چې لومړی ځلې د غلیک او له پاکستانه د افغانستان د سولې په هڅو کې د امریکا د ولسمشر د مرستې مسله رسنیو ته په ډاګه کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې ټرمپ په دغه لیک کې له صدر اعظم عمران خان څخه غوښتنه کړې چې پاکستان د په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او د سولې د خبرو د هڅو ملاتړ وکړي چې په بدل کې به یې له دې هېواد سره ترنګلې اړیکې بېرته ورغوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی عمران خان ته د ټرمپ لخوا د استول شوي لیک مسأله تایید کړې او ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ په دغه لیک کې دا منلې چې پاکستان دا وړتیا لري چې په خپله خاوره کې د طالبانو امن ځایونه له منځه یوسي. په لیک کې دغه راز روښانه شوی چې د افغانستان د سولې له پروسې سره د پاکستان مرسته د امریکا او پاکستان د پایداره شراکت د رامنځته کولو لپاره اساسي ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر ټرمپ دا منلی چې دغې جګړې امریکا او پاکستان دواړو ته تاوان رسولی. ټرمپ ټینګار کړی چې پاکستان او متحده ایالاتو ته پکار ده چې د ګډ کار کولو او د شراکت د نوي کولو لپاره فرصتونه ولټوي. د وزارت دغه راز ویلي چې پاکستان دې ته ژمن دی چې د ښه نیت له مخې د سولې لپاره د اسانتیاو برابرونکي رول ولوبوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری رویټرز ته وویل چې ولسمشر ټرمپ د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره له پاکستان د همکارۍ غوښتنه کړې ده. امریکایي چارواکو له اوږدې مودې راهیسې پر پاکستان فشار راوستی چې د طالبانو مشران چې د واشنګټن په وینا د پاکستان په خاوره کې اوسي د خبرو میز ته حاضر کړي. له پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې امریکا دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته لاړ شي. خلیلزاد به چې له دې مخکې افغانستان او سیمې ته د امریکا د سولې د نویو هڅو په ترڅ کې دوه ځلې سفرونه کړي. په دغه نوي سفر کې به چې د روانې میلادي میاشتې تر شلمې پورې دوام کوي پر پاکستان او افغانستان سربیره شپږو نورو هیوادونو روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته چې د طالبانو دفتر پکې پرانستی دی هم لاړ شي. خاغلی خلیلزاد د مخکینی سفر په پای کې چې په اکتوبر میاشت کې ترسره کړ هیله ښودلې وه چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې یوه موافقه به د روان کال د حمل تر میاشتې چې ټاکل شوی د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي ترلاسه شي. په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر ویلي چې د افغانستان جګړه کافي اوږده شوې ده. جیمز ماتیس دغه څرګندونې مخکې له دې چې له خپلې هندۍ سارې سره وګوري پرون په واشنګټن کې خبرلاند ته وکړي. ماتیس وویل متحده ایالات د هر مسؤل دولت د مرستې په تمه ده چې د جنوبي آسیا په وچه او د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو او په دې هېواد کې د سولې د ټینګېدو ملاتړ وکړي. ماتیس زیاته کړه اوس د دې وخت دی چې ټول په دې هڅو کې ښکېل شي. په عین حال کې امریکایي سټارز اند سټرایپس خبرونه د یو شمېر امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکوي چې وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا له تیزې شوو هڅو داسې بریښي چې ولسمشر ټرمپ غواړي چې په 2020 کال کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې له افغانستانه ځواکونه وباسي. د خبرونې په لیکنه د کارپوهانو په باور ټرمپ داسې نښې ښودلي چې ګواکې دی غواړي هر څومره ژر چې کېدی شي له طالبانو سره د سولې یوه موافقه که هغه آیډیال یا د ټولو په خوښه هم نه وي ترلاسه شي. خو د سولې له دغو نویو هڅو سره سره د جګړې اصلي لوري طالبانو بیا تر اوسه داسې کومه نښه نه ده ښودلې چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. طالبانو تر اوسه یوازې له امریکا سره خبرې کړې دي.
په همدې حال کې ټاکل شوی چې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران سبا یعنې د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې په خپله غونډه کې د افغانستان په اړه بحث وکړي. د دې غونډې په درشل کې د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د ناټو د حضور دوام مهم بللی او ویلي دي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بیه به هلته د پاتې کېدو تر بیه لوړه وي. د ازادۍ راډیو خبریال مصطفی صدیقي له بروکسل څخه په دې اړه دا راپور راستولی.
د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن د سیشن بې په ورځ رسمن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پرانستل کیږي. افغانستان هم د دې غونډې د بحث یو له مهمو موضوعاتو څخه دی. د ناټو سرمنشي انستولتنبرګ د مخه لا ویلي دي چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران او شریکان به چې په افغانستان کې ځواکونه میشتي د دسمبر پر 15 د چهارشنبې په ورځ د یاد هیواد د سولې او امنیت په اړه بحث وکړي. هغه د دوشنبې په ورځ د ناټو په مقر کې یوې خبري ناستې ته د خبرو پر مهال د افغانستان وضعیت ستونزمن وباله او زیاته کړه.
The challenge in Afghanistan is great. And allies have suffered fatalities.
هغه وايي په افغانستان کې ننګونه لوی ده. په دې وروستیو میاشتو کې زموږ متحدینو مرګ ژوبله ګاللې ده. افغان پوځیانو او د هغه هیواد ملکی وګړو ته هم تلفات اوښتي دي. باید ډاډه شو چې دا هیواد هیڅکله بیا د نړیوالو ترهګرو دپاره په خوندي پټنځای بدل نشي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې له افغانستان څخه د وتلو قیمت په هغه هیواد کې د اوسېدو له قیمته څو برابره لوړ دی. ټاکل شوی ده چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د خپلې هغې ژمنې پخلی هم وکړي چې ویلې وو افغان ځواکونه به تر 2024 کال پورې تمویل کړي او همداراز د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. تمه ده چې په دې ناسته کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم برخه واخلي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې سره راغونډیږي چې په افغانستان کې د 10 کلنې جګړې د ختمولو دپاره هلې ځلې تر پخوا زیاتې شوې دي، خو د دغو هلو ځلو سره سره طالبانو تر اوسه له حکومت سره د سولې نیغ په نیغه خبرو ته چمتووالی نه دی ښودلی. اوس مهال ناتو خپل 14 زره څخه زیات پوځیان په افغانستان کې میشت کړي چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونو ته مرسته، روزنه او مشوره ورکوي. مصطفی صدیقی، آزادی راډیو، بروکسل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 له آزادی راډیو واوري.
د آزادی راډیو قدرمنو اوریدونکو، د دې خبری مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. اوریدو ته را سره اوسئ. خدا شیبه ملالی بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د سولې په خاطر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د لیک په اړه لیکلی دی. مقاله لیکي د پاکستان صدر اعظم د دوشنبې په ورځ وویل چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه یو لیک ترلاسه کړی چې غواړي د ده حکومت دې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره همکاري او مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو او همداراز اطلاعاتو وزیرانو دواړو تایید کړی چې عمران خان داسې یو لیک ترلاسه کړی دی. ټرمپ ته دې مخکې پر خپله ټویټر پاڼه پر پاکستان سخت انتقادونه کړي او شکایت یې کړی چې هیواد یې پاکستان ته سلګونو میلیونه ډالر ورکړي، خو پاکستاني چارواکو هیڅکله امریکا ته د اوسامه بن لادن په اړه حال نه ویلي. اوسامه بن لادن د القاعده سختریز شبکې مشر و چې د پاکستان په راولپنډي ښار کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په حمله کې په 2011 کال کې ووژل سو. عمران خان په غبرګون کې له غوسې ډک ټویټ وکړ چې پر دې سربیره چې هیڅ پاکستانی په تروریزم کې ښکیل نه و، بیا هم پاکستان له امریکا سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې برخه واخیسته. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د راپورونو له مخې عمران خان ته لیږل سوی د ټرمپ لیک ډیر ډیپلوماټیک دی او د افغان جګړې د ختمولو لپاره د پاکستان رول د ستونزې د برخې په توګه نه، بلکې ډیر مهم او رغند بللی دی. مقاله یادونه کوي چې پاکستانی چارواکو د دې لیک هرکلی کړی او په یو بیان کې ویلي ټرمپ په لیک کې منلی چې دغه جګړه نه یوازې امریکا ته بلکې پاکستان ته هم ګرانه پرېوتلې، او ټینګار یې کړی چې پاکستان او امریکا باید د ګډ کار لپاره فرصتونه ولټوي او ملګرتیا نوې کړي. سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. زه له خپګانه ستړی یم، افغان ښځینه پولیسو د غم هیرولو په خاطر شاعري ته مخه کړې. ورځپاڼې د نعیمه مودادي چې په هرات ولایت کې د پولیسو یو افسر ده تصویر خپور کړی چې د شعر لیکلو په حال کې ښکاري. د ورځپاڼې په وینا له دې کبله چې دا ښځه او نور افغانان له چاودنو او بمونو نور ستړي سوي، دوی شعر ته مخه کړې ده. د سټارز اینڈ سټرایپس په وینا مودادي د نورو افغانانو غوندې پر شعر مینه ده او د ژوند د فشارونو، جګړې، تروریزم او په داسې هیواد کې د ښځې اوسېدلو په اړه لیکلي چې نارینه پکښې برلاسې دي. ورځپاڼه لیکي دا 38 کلنه افغانه چې کله غمجنه سي شعر لیکي.
لازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. افغانستان د اوبو او برښنا وزارت د پکتیا ولایت د مچلغو د بند د ډیزاین تړون پرون له یوې پاکستانۍ کمپنۍ سره لاسلیک کړ. د اوبو او برښنا وزارت سرپرست محمد ګل خلمی د تړون د لاسلیک پر مهال وویل د دې پروژې ارزښت 1 میلیون ډالر دی. له بلې خوا د پاکستان د انجینیرۍ د کمپنۍ استازی ویلي دی ژمنه کوي چې د دې پروژې د ډیزاین چارې به پر وخت بشپړې کړي. په دې اړه تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د پکتیا ولایت د مچلغو د بند د پروژې تړون د دریم ځل لپاره لاسلیک شو. د افغانستان د اوبو برېښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی د دوشنبې په ورځ د یادې پروژې اړوند د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل، له پاکستانی کمپنۍ سره یوازې د پروژې د ډیزاین تړون لاسلیک کړ چې تر یوې میاشتې پورې به بشپړ شي.
بند ارتفاعش 58.5 متر خواهد بود.
دغه بند 85.5 متر لوړوالی لري. د اوبو ساحه یې 6.5 کیلومتره مربع ده او د اوبو د کاسې ظرفیت یې 15.8 میلیونه متره مکعب اوبه دي. یو میګاواټ برېښنا تولیدوي. له ټولو مهمه د ساحې خړوبول دي چې 2353 هکتار ځمکه خړوبېدلی شي.
د ښاغلي خلمی په خبره پخوا تر دې د دغې پروژې د ډیزاین چارې 80% د دوو تړونونو په اساس بشپړې شوې دي. د دغه بند د جوړولو چارې 100 کاله مخکې پیل شوې، خو د اوبو برېښنا وزارت وایي کارونه د ځینو تخنیکي ستونزو له امله په 1390 لمریز کال کې ودرېدل. د مچلغو د بند د جوړولو تړون د دوهم ځل لپاره د دغه وزارت او د پروجیکټ ډیزاین ایجنسی په نامه له یوې روسۍ کمپنۍ سره لاسلیک شو، خو د دغه وزارت مسؤلین وایي چې له یادې کمپنۍ سره یې تړون لغوه شوی ځکه روسۍ کمپنۍ ورته د سیمې له ارزونې پرته بیه ټاکلې وه او حاضره نه شوه چې چارې پر مخ بیایي. دغه وزارت همداشان د کندز ولایت د چمتېپې د کانال د بیارغونې تړون د اجتماع په نامه د پراختیایي او ساختماني چارو له یو افغان شرکت سره د 16 میلیونو افغانیو په ارزښت او د دې تر څنګ د عزیز خان په کس کې د ډورنټې د سواحلو د استنادي دیوالونو تړون د نبی افغان له ساختماني شرکت او د پژواک له انجینریک شرکت سره لاسلیک کړ. د پاکستان د انجینرۍ د کمپنۍ استازي ضیاءالحق وویل، ژمنه کوي چې د ورکړل شوې پروژې ډیزاینول به په ټاکلي وخت بشپړ کړي. بلخوا په ولسي جرګه کې د پکتیا د ولایت استازي نواب منګل چې په دې مناسبت جوړې ناسته کې حاضر و ویویل، پر دغه پروژې له پیله تر اوسه میلیونونه ډالر ضایع شوي دي. د هیله وښوده چې دا ځل د مچلغو د بند د ډیزاین چارې پرته له ځنډه بشپړې شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي یو وخت به د روسیې او د چین له ولسمشرانو سره د وسلو د سیالیو د مخنیوي پر لارو چارو اغیزمنې خبرې وکړي. ترامپ دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې له روسیې سره د بالستیک توغندیو په اړه له یو مهم تړون څخه د خپل هیواد د ایستلو ګواښ کړی دی. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي دی ډاډه دی چې په راتلونکي کې به داسې یوه ورځ راشي چې دی د چین او روسیې له ولسمشرانو سره د وسلو د سیالیو د پام وړ کمولو په اړه خبرې وکړي. ډونالډ ترامپ په یوه ټویټر کې دغه سیالي لویه او نه کنټرولېدونکې وبلله. ترامپ دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې تېره اونۍ یې د ارجنټاین په پلازمینه بونس آیرس کې د 20 سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې له خپلو دواړو چینایي او روسي سیالانو شی جین پینګ او ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. ترامپ زیاته کړه چې متحدو ایالتونو سږ کال 14 میلیارد ډالر لګولي چې د ده په وینا دغه پیسې پر وسلو یا پر پوځي چارو لګول شوي دي. د موسکو او واشنگتن ترمنځ کړکېچ په 13 اکتوبر میاشت کې وروسته له هغې زیات شو چې د ټرمپ ادارې اعلان وکړ چې متحده ایالات به له هغه تړون نه ووځي چې پر دواړو هیوادونو د اټومي وسلو د منځني واټن ویشتونکو توغندیو پر تولید بندیز لګوي. د INF په نوم دغه تړون چې په 1980 کال کې متحدو ایالتونو او د پخواني شوروي اتحاد ترمنځ لاسلیک شوی، دواړه هیوادونه له دې منع کوي چې له 500 کیلومترو څخه تر 5500 کیلومتره واټن ویشتونکي دغه بلاستیک توغندي نه تولید نه زیرمه او نه هم پراختیا ورکړي. ترامپ وویل متحده ایالات ځکه له دغه تړونه ووځي چې ادا کېږي روسیې له هغه سره غړونه کړې او هم داسې اندېښنې شته چې په داسې حال کې چې دغه تړون پر واشنگتن محدودیتونه لګوي د اټومي وسلو لرونکي نور هیوادونه لکه چین چې هغه یې نه دی لاسلیک کړی دغو توغندیو ته پراختیا ورکوي او هم یې ځای پر ځای کوي. خو تر اوسه پورې د دې نښه نه ده لیدل شوې چې متحده ایالات به رسما له دغه تړونه ووځي که نه. موسکو د واشنگتن دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې متحده ایالاتو په اروپا کې د مزایلو د ځینو سیستمونو په نصبولو سره په خپله له دغه تړون څخه سرغړونه کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولي دي.
د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ اوسیدونکی کریم په خپل اس ام اس کې لیکي، هر څومره اوږ جنگ آخر هم په خبرو پای ته رسیږي، نو له طالبانو څخه هیله کوو چې سوله وکړي. د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکي، په څمکنیو ولسوالۍ کې انټرنیټي خدمات هیڅ د کار وړ نه دي، باید ښېګڼې ته یې پاملرنه وشي. نصرت الله خادم د ننګرهار ولایت له رودات ولسوالۍ څخه لیکي چې د معارف وزارت نه غواړو چې د ښوونکو معاشات زیات کړي چې ستونزې حل شي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یوه نوې برخه درته وړاندې کوو، خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د فوټبال د خزینه ټیم لغړو سره د ناوړه جنسي چلند له ادعاو وروسته ولسمشر اشرف غنی وایي چې خزینه او نارینه ورزشکارانو ته هیڅ راز بې احترامي نشي زغملی. ولسمشر غنی لوی څارنوال ته سپارښتنه وکړه چې د دې تورونو په اړه جدي څېړنې وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې حکومت نور نو خپل سرې وسله والې ډلې او غیر مسؤول قمندانان نشي زغملی. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې پولیسو پرون په کابل کې د تمیم وردک په نوم د یوه ځواکمن کس لخوا د غصب شوي کور د تخلیې لپاره له ځانګړو ځواکونو د مرستې غوښتنه وکړه او په نښته کې یو پولیس ووژل شو او شپږ نور ټپیان شول. د امریکا دفاع وزارت وایي څلرم امریکایي سرتیری چې تېره اونۍ په افغانستان کې د سړک د غاړې بم په چاودنه کې له دریو نورو امریکایي پوځیانو سره ټپي شوی و پرون د جرمني په یو روغتون کې سا ورکړه. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي او د دې هېواد د بلستیک توغندیو پروګرام په نښه کړي. د ناتو عمومي منشي له روسیې غواړي چې د اوکراین هغه کښتۍ او مانوګان سمدستي خوشي کړي چې تېره اونۍ په توره بحیره کې د اشغال شوې کریمیا په سواحلو کې نیولي وو. او د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د پاریس د 2015 کال له کنفرانس وروسته په نړۍ کې د اقلیمي بدلون په اړه د نړیوالو سیاسي اراده کمزورې شوې ده.
دا ژوند رنگونه.
نوم مې احسان الله کاکړ، شخصي کار کوم، زم ما خپل مکتب ته راځم، ما خپل شخصي کاروبار ته ځم.
څه کار کوي؟ څه شخصي کاروبار مو دی؟
شخصي کاروبار مې خپل ایسي خاص کاروبار نه ده، خو بس یو کلب لرم، په کلب مصروف یم. استاد
ورزشی؟
او ورزشی کلب.
استاد د کلب؟
یاست استاد کلب.
نو وخت کې تاسو ورزش کوئ؟
تقریبا از خون می بس در ماشم توب نورزش شروع کرده در اوسم خبال او شخصی کلاب لرم، در بوکس کلاب داغه که مصروف ایم او بس شاگردانم لرم او جمعیت مخیکوم خوب بس داغه که مصروف ایم.
داغه کلاب مو چکم جور کرده در وازی با بوکس برخه که ده کنه نور برخی هم لری نور تمرینون هم درزدی؟
داغه تانه در بوکس با بخش که ده او کوشش کوم چې انشاءالله یو بل رشتم ورسره اضافه کوم په دغه کې مصروف.
څنګه دی بیا آیا دم د دې لارې نه تحصیل لری کنه؟ نه،
بعضی وخت داسې کې چې حتی انسان خپل لجیب نه مصارف تاوانیږي، خو بیا هم د دې لپاره اوس چې دا رشته انتخاب کړی په دې کې مصروفیت وشیم، په دې کې غواړم چې نورم خدمت وکړم جامعې ته، چې په دې زمانه کې خو دا بعضی اوس هر رقم مواد د نشاور موادونه استفاده کی یار یو اوس چې اته ډیر سن چې کتم دی اغویم نشاور شاین استفاده کی، خو دا نه چې موږ غواړو چې جامعه نورم سالم اوسی او ماشومان د هر کورنۍ سالم اوسی، دغه لپاره غواړو چې خدمت وکړو. خیر کم آیت چې هم نه تر یو حد پر خو موږ خپل ځان کوشش.
کوم کلب چې تاسو جوړ کړی دی د دې لپاره په لومړي سر کې د غذای چې انتخابولو یا تاسو غوښتل چې استاد شي هلته د دې لپاره کوم تای مراحل کړی دی؟
دا خو رسمي کلب ده، خو باید اول هر کار چې انسان کوي باید د تاریخ مخکې بوزي باید جواز ولري د هر کار باید د کمیټې المپیک ایدیو سره باید همغږی دا کار مخکې بوزي خو موږ هم ټول کارونه دولتي په لحاظ باندې مخکې بوتل بدون کم جنجال او کم شی جواز خو پیسو ده خو بیا ماته د حیث یو بل انسان ما سره کومک و یو تجار و هغه ما سره لازم کاری و دا خو کار باید هر انسان د جامعې دپاره یو ښه کار تر لاس لاندې ونیسي
قدر مناوریدونکو لدی خبرات رو سره د دې خبری مجله پای ته هم راو رسیدو که تاسو د ازادۍ رادیو د خبرونو په باب کوم نظر لرئ نو د ازادۍ رادیو د فیسبوک پانی ته ورشئ او هلته په پیغامونو کې ولیکئ موږ ته را رسیږي دا وخت سهار 9 بجې او